پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګاست وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ورستي ټینګار په خبرګون وی له هر هغه حرکت چې د سولې ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي نور مهم مطالب هم لرو په بهرنیو مطلبونو کې اوري چې امریکا متحده ایالات وایي د سوریې په غوطه سیمه کې لا هم نښتې روانې دي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه به لومړی له نوریاس نوري واورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري یو ځل بیا د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو راکټونه توغول شوي دي ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د روانو جګړو له امله نږدې 60,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي روسیې د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د استولو په مسله کې د ایران پر ضد ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ د خبرونو تفصیل د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري یو ځل بیا د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو راکټونه توغول شوي دي د دې ولایت د امنیې قمندانې ویاند فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې د پاکستان له لوري د دې ولایت د دانګام ناړۍ او سرکڼو پر ولسوالیو شاوخوا 115 توغندي توغول شوي دي ښاغلي دهقان وویل دغو توغندیو یو کور وران کړی خو ځاني زیان یې نه دی اړولی ده وویل پېښې له افغان امنیتي ځواکونو له مسؤلینو سره شریکه کړی ده ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د روانو جګړو له امله نږدې 60,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی ویلي چې تر اوسه 13,500 کسان بې ځایه شوي چې د ملګرو ملتونو په وینا دا په ورځ کې په متوسط ډول د 315 کسانو بې ځایه کېدل ښیي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هغه کسان چې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي د افغانستان په ټولو برخو پورې تړلي خو اکثره یې د ختیځ او لویدیځ سیمو اوسېدونکي دي تېر میلادي کال 460,000 کسان د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو حال دا چې په 2016 میلادي کال کې په دې هېواد کې د بې ځایه شوو شمېر 680,600 کسانو ته رسېده د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو مسؤلین وایي په دې قلو اردو کې به نوي شامل شوي 306 سرتیري د مخالفینو په وړاندې د جګړې مختلف تکتیکونه او مهارتونه زده کړي د دې قلو اردو د روزنې د چارو مسؤل غلام بهاودین وویل چې د سرتیرو ته ټول تمرینات د بهرنیو مشاورینو په همکارۍ د افغان متخصصینو لخوا ورکول کېږي ښاغلي بهاودین په خبره په دغو مهارتونو کې زیات پام د لایزر وسلو او دوربینونو په وړاندې د ځان ساتنې مهارتونو ته اړول کېږي د 215 اتل قلو اردو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د شپې لخوا د دوی په حملو کې د لایزر وسلې او دوربینونه وکاروي خو افغان ځواکونو یې شنډولو ته تدابیر نیولی دي خبرونه له ازادي راډیو اورېده هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه روسیه د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د استولو په مسله کې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې دې پریکړه لیک ته 11 مثبت او یوازې 2 منفي رایې ورکړل شوې وې او لویدیځو قدرتونو هم پر ایران د اضافي فشارونو فقره د پریکړه لیک له متن څخه لرې کړې و خو روسیه بیا هم د ویټو له حق څخه کار واخیست او هغه یې رد کړه بریتانیا چې دا طرحه وړاندې کړې وه د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره د پریکړه لیک د متن لهجه چې تهران حوثي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو په خاطر محکوم کړی واړوله او د ملګرو ملتونو لخوا د احتمالي اقداماتو د ګواښ برخه یې ترې ایستلې وه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د روسیې له ویتو وروسته وویل روسیه یو ځل بیا د ایران د رژیم چې د تروریزم ملاتړی دی د تروریزم پلوي کوي ملاتړ وکړ میرمن هیلی زیاته کړه چې واشنګټن به د بدیلو لارو چارو په لټه کې شي د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان سره د اټومي بټیو د یوې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ښایي ریاست اجازه ورکړي چې یورانیم لا غني او هغه بیا چند کړي که دا هېواد د هغو د جوړولو لپاره امریکایي کمپنۍ غوره کړي. اسوشیټد پرس خبري اژانس، بلومبرګ او یو شمېر نورو رسنیو د دوشنبې په ورځ راپورونه ورکړل چې سعودي عربستان د ملکي اټومي انرژۍ د پروګرام لپاره د معاملې د یوې برخې په توګه په هغې کې د دغه ډول د پرمختللي اټومي ظرفیتونو د شاملولو لپاره هڅه کوي. هغه ډول پروګرام چې ایران ته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له مخې اجازه ورکوي چې د اټومي انرژۍ د پروګرام په چوکاټ کې په محدود ډول یورانیم غني کړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون شاوخوا 200 کسانو په یوه اعتراضي مظاهره کې د سوریې د کردانو د مشر د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې په سوریه کې د کردانو اصلي ګوند ګڼل کېږي، پخوانی مشر صالح مسلم د شنبې په ورځ د ترکیې د حکومت په غوښتنه په پراګ کې ونیول شو. انقرې پرون تایید کړه چې د مسلم د استرداد په اړه رسمي اسناد یې د چک جمهوریت ته سپارلي دي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم باقر بوزداګ ویلي دي چې مسلم به د پراګ په یوه محکمه کې محاکمه شي. داود افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د وروستي ټینګار په غبرګون وایي له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي، خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي.
اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین المللی ما حکومت افغانستان تلاش خود را به دید قدر میگیرد.
خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو دغه هڅې ډېرې رغنده نه بولي. د په کندوز ولایت کې د صنعتي فابریکو یو شمېر مالکین وایي چې د دولت له لوري هیڅ مرسته نه ورسره کیږي.
په کندوز کې صنعتکارانو ته د دولت له خوانه هغه ژمنې چې شوي هیڅ نه توجه ورشه.
امریکا متحده ایالات وایي د سوریې په غوطه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دغه پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیز خبرونه مه هیروئ. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او دقیقې دي. افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د وروستي ټینګار په غبرګون ویلي له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي، خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز واضح دی. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت د طالبانو د هغه غوښتنې په مقابل کې غبرګون وښود چې یو وار بیا یې له متحده ایالاتو سره د سولې په اړه د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغو هڅو ته چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي د قدر په سترګه ګوري.
د وای
د سولې علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسولیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او بایزته سولې له ټینګښت سره مرسته کوي موږ ورته د قطر په سترګه ګورو. دا په داسې حال کې ده چې مخالف وسلوالو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې له متحده ایالاتو سره د سورې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته طالبانو خپره کړه راغلي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییز هواري لپاره باید په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وشي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري او باید امریکا د جنګ پر ځای د سولې پر تګلارې تمرکز وکړي. طالبانو سمو د مخکې هم د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو څخه په یو لیک کې وغوښتل چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي، خو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دا ډله باید له افغان حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي، خو تر دې وړاندې افغان حکومت له طالبانو سره په اوس کې د سولې له خبرو انکار کړی و. د ولسمشر اشرف غني د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضی غزوی ازادي راډیو ته ویلی افغان حکومت له هغو طالبانو سره چې ملکی افغانان وژني خبرې نه کوي. خو پوښتنه دا ده چې ولې وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ځای له متحده ایالاتو سره د سولې خبرې اترې بهتره ګڼي؟ د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات دې پوښتنې ته ځواب وایي.
د طالبانو د لوري د مذاکرات مستقیمه غوښتنه واقعاً د امریکا سره خبرو ته حاضرېږي، دا په دې معنی باندې چې اوس طالبان د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لوري په قوي فشار لاندې دي او دوی بله لار نه لري. اما زما باور دا ده چې که چېرته په دې مذاکراتو کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ افغان حکومت د افغانستان د دولت استازي په مستقیم ډول داخل شي، زما باور دا ده چې د سولې مذاکرات ته خلل موندلی شي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې افغانستان امریکایانو اشغال کړی، د دوی جګړه له امریکایانو سره ده، نو ولې باید له افغان حکومت سره چې د ده په خبره هیڅ اختیار نه لري خبرې وکړي؟ خو د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادت باور لري چې که افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې دخیل ووسي نو پایلې به مثبتې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت د طالبانو د هغو خبرو په غبرګون کې چې له امریکا یې غوښتي له دوی سره د سولې خبرې وکړي، ویلي چې افغان حکومت د ټولو هغو هڅو قدردانی کوي چې د سولې په مخ وي، خو باید د سولې مالکیت د افغانانو په لاس وي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو ټینګار د سولې له خبرو سره مرسته نه شي کولی. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې ولې طالبان له امریکا سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي.
دلته یو اساسي دلیل زما په نظر دا ده چې طالبان غواړي چې دغه د افغانستان اوسنی حکومت او نظام تر پوښتنې راوړي، لاندې راولي او داسې وښایي چې ګوندې د افغانستان حکومت افغانستان په چارو کې هیڅ نوی رول نه لري او چارې ټولې د امریکا په لاس کې دي.
بله، خو رحیم صاحب تاسو ته معلومات کیږي چې تر دې وړاندې بیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې طالبان د افغان حکومت سره سوله وکړي؟
بالکل، خبره هم دلته ده چې د افغانستان داسې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې، بلکې ترامپ هم چې کله د سویلي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلانوله نو هلته په رڼو ټکو دا وویل چې دوی د افغانستان د حکومت ولۍ په چارو کې او په نورو چارو کې کار نه لري او د دوی اساسي موخه د تروریزم ضد مبارزه ده. نو بنا د دوی هغه دریز هم کافي واضح را وړاندې شوی دی. نو په دې دلیل سره زه فکر کوم ضرورت به دا وي چې ښکېلې خواوې د افغانستان ستونزه د افغانانو ترمنځ حل باندې تمرکز وکړي بهتره به وي.
بلې، او رحیم صاحب تاسو فکر کوئ که چیرته د امریکا متحده ایالات هغوی شین څراغ وښیي د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره، نو څه فکر کوئ چې د سولې ټینګښت سره دغه امر څومره مرسته کولی شي؟
زه فکر نه کوم. په اول قدم کې ضرورت دا دی چې ترسو پوری چې خپل افغانان تر خپل منځي ستونزې په خپل حل نه کی، باندنی د دغه ستونزو د حل کولو کې مرسته نشي کولای. او کېده شو چې د باندنو په شتون کې د افغانستان ستونزې حل کېده، نو د افغانستان په کړکیچ کې د سلوي خلک منګوینو چې ډېر اړخونه خپل پاتې شوی دي. تاسو د 1980 لسیزې زیګدیزی لسیزې هغه ناستی په یاد ولرئ په جنیوا کې چې دوی کمی ناستی وکړي، جنیوا تړونونه وشو، په هغه کې باندنی اړخونه نخکیلو پایل کورنۍ جګړه شو.
یو دلیل دا هم مطرح کیږي چې طالبان هم په خپل اعلامیه کې دا خبره کړې ده چې دوی افغان حکومت سره ځکه خبرو ته نه کینی چې ګواکې هغه غوښتنې چې دوی لري افغان حکومت نشي پوره کولای، او یا د دوی په اصطلاح چې دغه ظرفیت نشته په افغان حکومت.
دا خو د خپل اړخونو دغه د بارګینینګ یا د معاملې د پاره د فشار نقطې دي. زه فکر کوم د افغانستان حکومت واقعا په بعضي مسایلو کې شاید خلاص مټونه لري، ولې چې د نړیوال ټولنې د غړي په توګه باندې دوی مجبور دي چې یو شمیر هغه نړیوال قوانین چې دوی ورته ژمن دي د هغې په رڼا کې تعامل وکړي، او دغه تعامل شاید اړخونو دپاره د منلو وړ نه وي، البته مقابل لوري دپاره، لیکن په ډېرو مسایلو کې بیا دوی خودمختاري لري. او په دې اړوند موږ او تاسې د حزب اسلامي سره ترسره شوې تړونلیک ته او تفاهمنامې ته که وګورو، هلته هم دا په وضاحت سره راڅرګند شوی ده چې د افغانستان حکومت په ډېرو مسایلو کې وتوانېده چې خپلې پرېکړې په خپله وکړي او د هغې په رڼا کې دغه ډلې سره تفاهم ته ورسیږي.
د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم تحلیل موارد چې د طالبانو په هغه ټینګاري خبري کولې چې غواړي له امریکا سره د سولې خبري وکړي. افغان حکومت د دوی په جواب کې ویلي وو چې هر څوک د افغانستان د سولې لپاره کار کوي ترې ملاتړ کوي، خو باید د سولې مالکیت د افغانانو په لاس وي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. اوس هم د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی. رحمت الله افغان د خبرونو ویلي.
د پروان د اقتصاد رئیس وای د دغه ولایت په مرکز کې د ولسو پراختیایي پروژو تدارکاتي بهیر روان دی. مسیح هارونین ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژو ټولیز لګښت 2.6 میلیون ډالر کیږي چې د هندوستان هیواد په مالی مرسته به په 1499 کال کې په بیلابیلو برخو کې تطبیق شي. نوموړی زیاتوي د دغه ولسو بنسټیزو پروژو په پلي کېدو او له هغه وروسته به د پروان یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینې برابرې شي. د پروان د اقتصاد رئیس معلوماتو په اساس شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغانستان اجرایي رئیس په کابل کې د هند له سفیر سره د 108 پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې په 1.5 ولایتونو کې به تطبیق کیږي. د نوموړي په خبره همدایي ولس پروژې د همدې تړون یوه برخه ده. د غور ولایت د کرنې رئیس وای چې روان مریض کال د دغه ولایت د بزګرانو عوایدو دوی اندېښمن کړي دي. عبدالتواب تابینن ازادي راډیو ته وویل د کامورخت له امله د غور بزګران نه دي توانېدلي چې ښه او د پام وړ عواید ترلاسه کړي. د ښاغلي تابې په خبره په تخمینی ډول روان کال د غور د خلکو حاصلات له 50% تر 80% راښکته سوي دي. د نوموړي په خبره حتی د غور ځینو اوسیدونکو په ارزانه بیه خپل څاروي پلورلي څو د ژوند ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو عمده خوراکي توکو بیې یوه قزاقي بوري اوړه 1100 افغانۍ، یوه 50 کیلوي د بوري 1400 افغانۍ، درې نیمنۍ د وریځو بوري 2000 افغانۍ، شلیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 45 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ لاسپوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو سترلینګ 590 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 609 افغانۍ.
لازدی رادیو مو د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د امریکا متحده ایالات وی د سوریه په غوطه سیمه کې لا هم نښتې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ماښام یو پریکړه لیک تصویب کړ او د سوریه په جګړه کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې 1.5 ورځنی اوربند ټینګ کړي. د رپورټونو په اساس د روسیې حکومت ویلي د اوربند د ټینګولو هڅې کوي. فرشتې جلالزی د سوریې په ارتباط نوي خبرونه او رپورټونه لوستي او نور معلومات وړاندې کوي. فرشتې، د سوریې په وضعیت کې ښکېلو اړخونو ویلي چې دقیقا به څه وخت اوربند ټینګ شي؟
د اوربند ټینګېدو دقیق وخت لا نه دی څرګند، خو له سوریې څخه نوې خبرې سوې رپورټونه داسې څرګندوي چې غالبا د اوربند ټینګېدو ته به د سوریې ملکی وګړي چې په جګړه کې راګیر دي ډېره فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر نور پرون ناوخته وویل چې د امنیت شورا له پریکړې لیک سره هم د سوریې رژیم او متحدانو یې د روسیې او ایران لوري ته اشاره وا په غوطه ټول شرقیه کې نشته ته دوام ورکړی دی چې د دمشق په لمن کې پرته سیمه ده او ګنچ مر خلک پکې اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې د اسد رژیم ادعا کوي چې د تروریستانو پر ضد جنگیږي، خو پر ځای پر سلګونو زره ملکی وګړو د بمباری او راکټي حمله وحشت اچولای دی او ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي چې غالبا اشاره په سوریه کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وضعیت ته ویلي چې د بشار الاسد رژیم له کلورینګاس څخه په جګړه کې د وسلې په ډول کار اخلي او په سوریه کې د ملکی خلکو ناوړه بشري وضعیت ته لا شدت ورکړی. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرس هم په بیړني ډول په سوریه کې د اوربند ټینګېدو غږ کړی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتورس ویلي دي چې په جګړه کې ټول شکل خواوې لوري باید خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام وکړي.
remind all parties of their absolute obligation and international humanitarian.
They was tolo khawo ta de hugui de mutlaq masuliyat yadawana kawam che de bashari haquno de nariwalo qawaninu pawrandiye lari aw gadadi che dui bay de mulki wa gora mulki ta sato de khondi sato la para pa har waqt ki hata wakri aw de terrorism par zid mubariza bay da masuliyat taraghiz landine kri
manana rusiya weli che de urban de tingawlo atsi kawi de masale nur juziyat sadi
de rusiya ولسمشر ولادمیر پوتین په ځنګړي ډول په غوته ټول شرقیه کې د اوربان ټینګول لپاره د هڅو ژمنه کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون ناوخته وویل چې ولسمشر پوتین به لنن څخه چې سه شنبه ده په غوته کې د سهار له 9 بجو د ماپښین تر 2 بجو د بشري مرستو رسول لپاره په جګړه کې د قراري ژغ کوي. په سوریه کې د روسیې استازي یوری یوتشینکو ویلي چې د سوریه حکومتي ځواکونه به په دغه 15 ساعتونو کې هوایي حمله نه کوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان او اروپایي هیوادونو پر روسیه ژغ کړی دی چې د 15 ساعتونو دزبندي په 24 ساعته باندې بدل کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلي چې 15 ساعته دزبندي تر هیڅ شته، خو دوی هیله مندي چې دا به په 24 ساعته اوربند باندې بدل شي.
بله، مننه کوم فرشته جلال دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د اورستیو سرګندونو په اړه موږ ته معلومات راکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوریې په غوطه سیمه کې لا هم نښتې روانې دي او د اوربند چنګولو دقیقه موده لا نه ده معلومه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس هم راځو له کندز یو رپورټ ته. په کندز کې د صنعتي فابریکو د اتحادیه مشر وایي په دغه ولایت کې د جګړو او ناامنیو له کبله لسګونه صنعتي فابریکې تړل شوې دي. سوداګرو له دې ولایت څخه نورو ولایتونو ته مخه کړې ده. اجمل آریان په دې اړه له کندز یو رپورټ رالیږلی.
کندز کې یو شمیر سوداګر او د وړو صنعتي کارخانو کاروباریان وایي چې په نوموړي ولایت کې د موجوده امنیتي وضعیت له کبله په لسګونه صنعتي فابریکې تړل شوې دي او تر څنګ یې سوداګرو هم له کندز څخه د هیواد نسبتا امن ولایتونو ته مخه کړې ده. په نوموړي ولایت کې د صنعتي فابریکو د اتحادیې مشر غلام حیدر حیدر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د صنعتي پارک نشتوالی او تر څنګ نامنۍ هغه لوی لاملونه دي چې په دې ولایت کې د سوداګرو او د وړو فابریکو کاروباریانو کار له سقوط سره مخ کړی دی.
متاسفانه په کندز کې صنعتکارانو ته د دولت له خوانه هغه ژمنې چې شوې هیڅ نوه توجه ونشو. په کندز کې د منظمو صنعتي پارکونو نشتون چې هلته کېدای شو که چېرته صنعتي پارکونه وای موږ به برق مکمل درلودی، د برق کم بوتي، په مالیاتي سیستم کې مثلا یو بعضې ستونزې او دا ډول د خامو توکو د نه پیدا کېدلو ستونزې د دې لامل شو چې زمونږ او زمونږ په شانه د زیات شمیر صنعتکارانو کارونه اوس په ټپه ولاړ دي.
په ورته وخت کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د شته نامنیو له کبله نږدې 200 صنعتي فابریکې تړل شوي او پانګوال له دې ولایت څخه نورو ولایتونو ته تللي دي.
بدبختانه روی هم رفته، فعلا وضعیت در کندز قسم شده که
په کندز کې فرصتونه ډیر کم شوي دي، ځکه په حدود 200 لوی متوسط یا وړې تولیدي فابریکې چې په کندز کې موجود وي فعالیتونه بند شوي دي او نږدې 80% د دغو فابریکو فعالیتونه کم شوی او یا هم بند شوي دي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا معاون صفی الله میری په دې ولایت کې د امنیت د نه راوستلو له کبله پر دولت انتقاد کوي او زیاتوي چې باید دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو سوداګر په دې ولایت کې پانګونه ته زړه ښه کړي.
اکثرات فابریکې له فعالیت نه وغورځېدلې او فعلا فعالیت نه کوي. نو موږ له حکومت محلي مرکزی نه خواهش داده چې سکتور خصوصي ته توجه وکړي او هغه فابریکې چې دلته فعالیت کوي هغه فابریکو ته بیرته خپل فعالیت ته آغاز وکړي.
په همدې حال کې د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري بیا وایي چې دوی د صنعتي فابریکو د سقوط موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به د صنعتي فابریکو د بیرته فعالولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا موضوع موږ مرکز سره شریکه کړې ده ترڅو بیرته وکړای شو چې دغه واړه کاروباریان، یعنی کوم تجارت دلته واړه کاروبارونه لري، هم دوی تشویق کړي دولت دوی ته زمینه د کار ورته برابره کړي.
په دغه ولایت کې موجوده نامنو یوازې پر صنعتي فابریکو منفي اغیز نه ده کړې، بلکې د دې ولایت ګڼ شمیر دوکانداران هم شکایت کوي چې نامنو د دوی پر خرید و فروش هم منفي اغیز کړې ده. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
د د ازادي رادیو د خبرونو د لوسلو لپاره د ازادي رادیو فیسبوک ته هم تللی شئ. د فیسبوک ادرس ته ازادي facebook.com/azadiradio. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته وګورئ چې په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند لوستي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د کابل پروسې د نړیوالې غونډې په اړه هم لیکنه کړې چې د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت په میزبانۍ په پلازمینه کابل کې جوړیږي. ملي ارمان رسپانه په کابل کې د امریکا د سفیر په حواله په مضمون کې لیکلی دی چې د کابل پروسه د روان تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره یو ښه موقع ده. رسپانه د جانبس د خبرو دا برخه هم راغسته ده چې ویلې دی د کابل پروسې دویمه نړیواله غونډه موږ ټولو ته یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې موجوده تاوتریخوالی، ویراچونې او کړکیچونو د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړو. رسپانه لیکي چې د کابل پروسې دویمه نړیواله ناسته چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي تر ډیره په هیواد کې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو ته د شرایطو ټاکلو لپاره خبرو ته ځانګړې شوې. رسپانه دا هم لیکلی دی چې په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د 15 هیوادونو استازي او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو مشر استازي هم ګډون کوي. هیواد دولتي رسپانه بیا د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی دی چې د کابل پروسې د دویمې غونډې لپاره کابل چمتو دی. رسپانه لیکي چې په دې غونډه کې به د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې د روانې مبارزې په اړه خبرې وشي. رسپانه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت به د سولې په اړه یوه هر اړخیزه طرحه او لیدلوری د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي. رسپانه لیکلی دی چې له دې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کابل پروسې د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. ویساو رسپانه هم لیکلی دی چې د کب میاشتې په 9 او 10 نیټه د کابل پروسې دویمه غونډه جوړیږي او ولسمشر ژمنه کړې ده چې غونډې ته به د سولې په اړه خپل پلان وړاندې کړي. رسپانه وړاندې د مطلب په دوام د هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکلی دی چې طالبانو په هغه پیل کې ورته پیغام راولېږه چې حکومت یې په رسمیت پیژني او نوره د اسلامي امارت قصه ختمه ده. خو رسپانه بیا دا پوښتنه کړې هغه کوم لاسو چې ښاغلی کرزی پرې نه خود چې د سولې لپاره وسلوالو طالبانو ته د سولې لاس ورکړي.
ازادي رادیو ته غواګاست. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب سټ باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم اسمت څاروان او یو جالب مطلب.
سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د شنبې په ورځ د انټرنیټ د ازمویلو لپاره 2 سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته ولې شي. اوس غواړي چې نوی محصول د فالکن 9 توغندي د توغولو په وسیله وازموي. سپیس ایکس کمپنۍ یوه اونۍ وړاندې فالکن هوی توغندی په بری فضا ته ولېږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. درې کاله پخوا آلون ماسک اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره د څو سپوږمکیو پر جوړولو پوښتې. په همدې لړ کې بېلابېلو خبري سرچینو ویلي چې دا کمپنۍ د شنبې په ورځ د سټار لینک په نوم 2 سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي په وسیله په ازمیشتي ډول لیږي. دا سپوږمکۍ په لوړ کیفیت د ځمکې عکسونه اخیستلی شي.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. دا خبرم لوګر ولا دازری ولسوالۍ نه تا په تماس کې دا دی دازری پولیسوال کی خروټ په ساحه کې کلینیک دا نه ډاکټران په وخت ځکې نه نور دا ډاکټر چې دا غنه په وخت وځي په تر راځي او بس اته به لیول لک جیر جی او یو د بجه بیرځي. نو زه د لوګر ولایت د سیتانې ریاست څخه دغه کوښښ لرم چې د کلینیک غو مکړي. وسلام به احترام ازل پټکان تاسو را پتا ماسکه ما زاده رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوم. زما رئیس جمهور نه دا هله ده چې د اردوی ک پولیسي کارباکانی که هر ګروي بعد د ټولو ته ترخه په وخت باندې او علاکی کچیر په وخت باندې نه علاکی نو ستونزې جوړیږي دوی لپاره. هر سړی نه پکا الدار ده نه پکا دار ده بدغه تنخواه ته غل ده. امید لري چې دا تنخواه علاکیږي او موږ به سم مشکلات حل شي.
خو داسې خلک دي چې په غرونو کې پراته دي، بازار ته هیڅ هغه نشته ده چې لاړ شي، او مشکلاتو سره دو چار دي. کله تنخواه په لسم تاریخ حواله کېږي، کله په پنځلسم تاریخ حواله کېږي. او زما هیله دا ده چې دا تنخواه په خپل وخت باندې حواله کړي رئیس جمهورونه. وسلام به سلام.
السلام علیکم، دا خپل پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان دې په هیواد کې نیالګي کېږي. دا نیالګي په واسطه په افغانستان کې اوشکالي له منځه ځي، نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینځ ته راوړي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
مرانه چې ازادي رادیو ته غواړی، استاد ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو لنډیز وایي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري یو ځل بیا د ولایت په ځینو سرحدي سیمو راکټونه توغول شوې. د ولایت امنیت قومندانې ویان فرید الله دی خان ازادي روته وویل چې د پاکستان له لوري یو سلو پنځه اویا توغندې د ولایت دانګام نړۍ او سرکڼو په ورسوالیو وشتل شوې دي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د روانو جګړو له امله نږدې شل زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې په ختیځه سیمه غوطه کې د روسیې لخوا پنځه ساعته اوربند نن نافذ شو. روسیې د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو استولو په مسله کې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. او د امریکا متحدو ایالتونو له سعودي عربستان سره د اټومي انرژۍ د یوې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ښایي ریاست ته اجازه ورکړي چې یورانیم لا غني او هغه بیا چند کړي که دا هېواد د اټومي بټیو د جوړولو لپاره امریکایي کمپنۍ غوره کړي.
له نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو سرټکی وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په هرارې د زیمبابوې په هرارې کې لوبه کوي. د دوی لوبه د 2019 کال د نړیوال جام لپاره د غوراوی سیالیو په لړ کې لمړنۍ تمرینی لوبه ده. په دغه تمرینی لوبه کې افغانستان لمړی بیټنګ پیل کړی او تر اوسه په او اورونو کې د څوارلسو منډو په ترسره کولو درې لوبغاړي سوځېدلې دي. محمد شهزاد محمدي چې لمړی اوپنر و په صفر منډو اوټ شوی دی. احسان الله هم په اتو منډو اوټ شوی دی او جاوید احمدي یوازې دوه منډې کړې دي. اوس وخت رحمت شاه زرمتی او سر جمال د لوبې لپاره په ډګر کې دي. تر دغې وروسته به نور لوبغاړي هم وي. د نننۍ لوبې کپټنسي یا لوبډل مشري راشد خان کوي. او اوس هم د روغتیا ژوند شتمني پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و دکتر صاحب محمد عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستند تا در مورد سوی تغذیه که موضوع برنامه ما است، البته سوی تغذیه اطفال صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروی ملی تغذیه نشان می‌دهد که 10% کودکان زیر 5 سال در این کشور مبتلا به سوی تغذیهات و 40% دیگر آن به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند. دکتران متخصص میگویند سوی تغذیه یا عدم تغذیه مناسب یک نوع بیماری است که دلیل مبتلا شدن اطفال به آن مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی است. آنان میگویند سوی تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون مانند عدم رشد جسمی و روانی کودک و وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی و کبدی، قلبی، عروقی و دستگاه عصبی می‌گردد. دکتر همایون لودین مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو زدی در مورد سوی تغذیه نزد اطفال چنین می‌گوید:
سوی تغذیه هات سبب اولش او را اسبابی عاجل می‌گیم که او عمدتاً امراض و نبود غذای کافی. همچنان غذای نکافی، اگر یک طفل شیر مادر نگیرد یه غذای مناسب و ارتفاعی و یا برایش غذای کافی که ما برایشان غذای مغذی میگیم مانند گوشت و چالو بعد از شش ماهگی و طفل نرفه، بالاخره او طفل به سوی تغذی مبتلا میشه. به چند روز میشه که شاید در ظرف یک هفته الى یک ماه این طفل به سوی تغذی مبتلا شد. اگر طفل و مادر خدمات کافی صحی نداشته باشند، بالاخره او طفل مبتلا به امراض میشن که طفل به زود مریض میشه و ای مبتلا به سوی تغذی میشه.
دکتر لودین میگوید سوی تغذی در کودکان بر اساس عوامل متعدد مانند فقر، عدم آگاهی، رژیم غذایی نادرست، سبک زندگی غلط، ابتلا به بیماری هایی که بر تغذیه و عادات غذایی اثرگذار میباشد بروز میکند. با گفته دکتران متخصص، در میان نوزادان و کودکانی که در ابتدای زندگی و سن رشد قرار دارند، به دلیل نیاز بیشترشان به مواد مدنی برای شکلگیری بهتر اعضا و ارگانهای بدنشان، بیشتر با خطر سوی تغذی روبرو هستند. دکتران متخصص میگویند علائم عمومی سوی تغذی عبارت از خستگی و بی‌حالی مزمن، وزن کم و لاغری، کوتاه ماندن قد، ضعف در بینایی، اختلال در شنوایی، پریدگی رنگ و خشکی پوست میباشد. دکتر لودین در مورد راه‌های جلوگیری از سوی تغذی چنین میگوید:
در این جریان حاملگی اگر خوبتر تغذیه شد طفل و مادر، به این معنی که طفل سالم به دنیا میآید. بعد از ولادت در ساعات اول طفل قوی می سازند در مقابل امتحانات محیطی که در روز اول و در ساعات اول به او رو برو میشن. تا شش ماه تنها شیر مادر و بعد از شش ماهگی غذای تکمیلی یا غذای متمم است که در پهلوی شیر مادر تا دو سال غذای خانگی به طفل داده شود که در او غذای خانگی سیریلاک، بسکیت و چای هیچ فایده ندارند، بلکه در او غذای خانگی به گوشت، نخود و کچالو باشن، با برنج، ای مواد مثل حلوا و یا فرنی نرم باشن تا طفل او را بالا کده بتانن.
با گفته دکتر لودین، 160 مرکز تداوی سوی تغذی در سراسر کشور وجود دارد و خانواده ها می توانند با مراجعه به این مراکز و توضیح دکتران کودکانشان را از سوی تغذی نجات دهند. دکتر لودین می گوید اگر سوی تغذی نزدفال به مرحله حاد برود، ریزش یا تغییر رنگ موها، کاهش تمرکز و توجه، شکنندگی استخوان‌ها و برآمدگی شکم نیز با علائم سوی تغذی افزوده می شود. دکتر هماین لودین از تمام خانواده ها می خواهد تا به خاطر تغذیه اطفالشان توجه نمایند که آنان به سوی تغذی مبتلا نشوند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر سپ حسنزی به برنامه خوش آمدین. ابتدا می شود در رابطه با سوی تغذی یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از لطف مهربانی شما. سلام تقدیم میکنم به همکارای عزیز و در پولیش شنوانده عزیز. سوی تغذی یک پرابلم نه تنها کشور عزیز ماست، بلکه یک پرابلم جهانی است. میگن که نفوس کل اطفالی که جهان 10% نفوس جامعه را تشکیل میده، که در حدود 400 میلیون طفل در سراسر دنیا زندگی میکنه. و یا برالوی امراض مختلفی که مصاب میشه، یکی از خرابترین و مهلکترین مرضی که اطفال به اون مبتلا میشه، مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال و از او کده خورتر، یه سوی تغذی است. سوی تغذی را اگر یک تعریف بسیار کوتاه برش بتیم، ویست که این یک پرابلم صحی اجتماعی است. و این معنا که صحیحش به این معنا که میتونه یک تعداد امراض با سوی تغذی شه، ولی اجتماعیش یک بعد بسیار بزرگ و کلان داره که اگر در جریان برنامه امکانات موجود بود، من انشالله که میتونم توضیح بدم که بخش اجتماعی ازی که باعث سوی تغذی میشه چی چیز هست. و برعلاوه سوی تغذی ما میتونیم به دو شکلی که شکل حاد و مزمن است تقسیم کنیم.
بله،
که شکل حادش سیر بسیار کوتاه داره، تو کوتاه نیست، شاید در حدود چند روز تا به یک ماه و یک و نیم ماه را در بر بگیره که اگر کنترل نشوه باعث تلف شدن طفل میشه. ای که چرا باعث تلف شدن میشه، میشه در جریان برنامه او را توضیح بکنه. و شکل کرونیک ازی یا شکل مزمن ازی حالت است که طفل تهدید میشه، ولی به اندازه شکل حاد نی، ولی میتونه در دراز مدت باعث کوتاه شدن قد، خراب شدن ذهن طفل، یعنی که IQ طفل پایین میشه و مشکلات دیگه میشه که ای هم یک پرابلم است برای اطفال جامعه که سوی تغذی دارند. سوی تغذی در ممالک بیشتر است که وضع اقتصادیشان، وضع صحیشان، وضع کلتوریشان و مجموعاً وضع فرهنگی در سطح پایین قرار دارند، که متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان هم در جمع کشورهای است از نقطه نظر اقتصاد، از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اجتماعی نسبت جامعه که در سوء تغذیه کمتر است در سطح پایین قرار دارد. یک عامل بسیار بسیار بزرگ از این جنگ است که زمینه را مساعد می سازد تا باعث پیدایش سوء تغذیه در اطفال شود. یکی چطور جنگ باعث از این می شود اگر کس سوال نکرد انشاءالله هم توضیح خواهد کردیم. به این شکل سوء تغذیه را می تانیم یک پرابلم بسیار بزرگ صحی اجتماعی یک جامعه بدانیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن. مشنایم که اینا در مورد
مجد کنین سال سن داره خو؟
بله سلام علیکم، بفرمایید بگوید.
سلام علیکم، گفتم هم یک کنین سال بچه که ما سن داره این غیر شیر مادر بگه هیچ چیزا نمیخوره، هر چیزی که برای زمین نخور مشکل بگه نمیخوام، هر چی بیسکویت چی دیلا کنی هر چی که برای زمین و هر چی بگه غیر شیر مادر بگه هیچ چیزا نمیخوره، سال از این سال سال چیز نمیخوره.
تشکر خوراک عزیز. من میخواستم فقط یک دو سوال کنم بسیار کوتاه. یکی که کدام مریضی طفل داره فعلا یا نه؟ یکی
پنج شش ماهگی یعنی سنگ مرکانه باز باز تمام
دیگه کدام مشکل کلان نداره؟
نه
کدام غذا را دادین که نخورد غیر شیر مادر؟
آمی همه چیزی که
نه یک چیز نام بگی، یک دو سه تایش نام بگی.
تخم یعنی تخم لوبیا هستی که پخته کنی گوشت مال گوشت شوق میکنه که تو نخ نکنه برای چیز گوشت شوق میکنه.
بسیار لاغر خو نیست؟
خوب از دیگه تجاف لاغر هم
صحیح. تشکر تشکر، جوابش همیشه برتان بود. طفلکی که گفت یک و نیم ساله است تنها شیر مادر میخورم، اصلا شیر مادر بهترین غذاست برای یک طفل. این گپ منی است، گپ قرآن است که در سپاره دوم سوره بقره آیت 232 حولین کاملین ذکر شده، به ایمانا که شما اطفالتان تا به 2 سال شیر بتین، بخصوص 6 ماه اول. متاسفانه که در اکتداد از محلات ما شما مخصوصا شهر نشین بدبختانه در اطراف قدر مشکل نداره، در شهر نشینا اکثرا شیر مادر نمیته. ای که چرا نمیته یا هم یک پرابلم بسیار کلان است میشه سرش باز بحث بکنیم. اگر میایم سر سوال امشیره صاحب، میگفت که 1.5 ساله است تنها شیر مادر میخونه. من برشان میگم که اگر شیر مادر هر قدر زیادم باشه بعد 6 ماهگی برزی کفایت نمیکنه. و دیگه که نمیخوره، نخوردن ازی فقط جوابش نمیست که این طفل خود اگر 3 بار 4 بار تا 5 بار اگر مادرش دا کنه که ما برش 8 بار غذا دادیم نخورده، این میره 2 چند 3 چند بساده. یعنی و این مانا که هر نیم ساعت بعد هر نیم ساعت بعد یک غذای برش بده که به شکل مایع باشه تا مو مایلی را که برای شیر داره ای داشته باشه. مثلا گفت که لوبیا، اگر لوبیا را آدم برای یک طفلی که 1.5 ساله است به شکل خشکش بده شاید برش خوشایند نباشه، ولی اگر شوروای ترکاری را برای ازی صاف کنه بده لوبیا باشه، مزیت غذاییش بهتر میشه، خوبتر میشه. آب برنج، شیر، شوروای ترکاری، آب میوه اگر امکاناتش باشه میتونه از استفاده کنن و عادت میگیره و بالاخره ان شاء الله که غذا را خود خورد، چون تا بالا به سوی تغذیه نیست، امیدوارم این کارا را بکنه چه رسد
سوی تغذیه نشه. تشکر دکتر صاحب، بازم اکشن هم دیگه ما روی خط هست، خدا کنه مطابق موضوع برنامه سوال کنن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرشته جان، سلام خدا با شما. با دکتر صاحب ازنده تقدیم میدارم، عبدالستار آخونزاده هستم از رسول بالا ما را بکنم.
آخونزاده صاحب شنونده همیشگی ما، بفرماین، بسیار خوش آمدین.
خوش باشین فرشته جان. سوالم از دکتر صاحب محترمی هست که از آماری که اینو به دست دارن، اینو دکتر رسمی هستن، از به نظر ما با که ساعت آمد چقدر طفل به افغانستان به توی تغذیه گرفتار است؟ یک سوال. سوال دوم این است که به تمام کدام ولایت ها ایت مرکزای مجهز سی بخاطر توی تغذیه اطفال وجود داره که مردم به اونجا مراجعه، ولی توی تغذیه دو شکل، یک شکل شکلش است که حماس میکنه، یک شکل لاغری است. کدام شکل زیاد خطرناک است؟ یعنی که حماس میکنه زیاد خطرناک است یا امیر لاغری؟
بله
نمیر اگه جواب مهربانی میکنه
بچشم بچشم. جناب آخونزاده صاحب، خداوند شما را اجرای بسیار کلان در این دنیا و در اون دنیا نصیب بکنه، دائم در پروگرام ها سهم میگیرین. سوال بسیار خوب، حتی من ادعا کردم میتونه مثل یک دکتر واری سوال کردین، بسیار خوب بود صاحب، بسیار خوب بود. سوی تغذیه را از پایین جواب میتونم، دو نوع داره که یکیش گفتن لاغر است و یکیش اماس میکنه. و نمو شکلی که اماس میکنه و نمو شکل یک کم نسبت به شکل دیگه خطرناک است. خطرش ده ایست که این طفل اشتیاش فوق العاده خراب است. اینه تنها در خانه پرابلم تغذیه داره که بر چیزی داده نمیتونه، حتی وقتی که مریضا پیش ما بستر میشه این مشکل داره که باز ما یک طریقه داریم که برش دبینیش پایپ مندازیم و از طریق زور تغذیه میکنه و هر روز کنترل میکنیم. این دو شکل بود و شما گفتین کدامش خطرناک است، همین شکل ماسش یک کمی خطرناکتر است. هر دوش خوب نیست، ولی این شکلش چون تغذیش خوب نیست. و در پولیزو گفتین سروی تقریبا 10% طفلکای ما شما کمتر از 5 سال است به شکل حادش به سوی تغذی مبتلا است که و 40% دیگه جی به شکل مزمنش. بخش دیگه سوالتانی بود که کدام مرکز. هر شفخانه‌ای که نزدیک شما، شفخانه‌ای که ولایتی است، و حتما یک بخش از سوی تغذیه را داره. شاید شفخانه ولسوالی ها هم اگر خود شفخانه داشته باشه شاید داشته، و اگر غیر از او کلینیکا. ولی میگن که در نظر به آمار که 106 مرکز برای کنترل تغذیه و تداوی مریضای سوی تغذیه در سراسر کشور موجود است. اگر آخونزاده صاحب شما در جایی هستین که در نزدیکتان است، شاید که در ولسوالی بالامرغاب نباشه ولی در مرکز ولایت حتما هست. اگر کدام طفل را شما دریافت میکنین، شما همکار بسیار خوب در بخش سی هستین، میشه که رایی کنین در اوجا. و اگر ضرورت شد که به مرکز آمد، انشاءالله با آدرس ما که شفخانه سی طفل اندراگاندیس رایج کنین، ما در خدمت شما است.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ماری خط هستن، حقمل افغان، اینا هم یکی شنونده های دامشگی ما هستن. افغان صاحب سلام علیکم، خوب هستین؟ افغان صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
با شما و با دکتر صاحب سلام میگم. یک کسی قدش روش نمی کنم، چهار پلات در اول زندگی شری مادر و کم بود، گریه بسار کرد در شدش شری بزری به ما آورد و در وجود و مرض بود. در این مورد برای ما با دکتر صاحب کامش جزیات میتونی بسیار خوش مشن.
گره اولا تا پکتوغه گیگه کنه؟
بله بله.
در شره ایده ووی کنه سخکانه خیه؟
سرخاقان نکنم، دکتر صاحب سرخاقان نبودو.
نه گر چهار سال از گفتی کدام تکلیفی را تیر کده بود و چی بود؟ یک دفعه نام بگی.
ما تکلیف او بود که در شری مادر او بستر کم بودو.
شیر
مادرش کم بوده.
آله تفلک چی رقم است؟ یعنی لاغر است؟ پوندیدگی داره یا جور است؟
بسیار لاغر بود و
صحیح انشار. قدش چطور است؟ قدش
قدش بسیار کم است، امیل از بسیار سلات و قدش بسیار رشد نمی کنی.
انشاءالله ما برتان جواب خواد دادم،
تشکر بسیار زیاد.
جناب اقمل صاحب افغان سوال بسیار خوبی کرد، تقریبا ارتباط به مسالم دارم. شیر مادر میگم تو که گفتم توفیق خداوندی است و حکم خداوند است. متاسفانه که مادر عزیز اون وقتی که بریزی بسیار زیاد ضرور بود شیر نداشته، حتما از غذاهای استفاده کرده که اون مزیت شیر مادر را نداشته. یک پرابلم اساسی و ابتدایی زی و نمو بوده که از شیر مادر استفاده نکده. و ما از این موقعی که از یادم نره استفاده میکنم، برای کل مادرها میگم که شیر حق طفل از در وجود مادر، نباید ای را از این حق به اصطلاح جدا بکنیم، برای از این که در اینجا دو نقص میشه. یکی ای که طفلش رشد خوب نمیکنه، دومی که من مطلق میگم گناهگار میشه. بنابراین اگر شما ثواب میخواین و طفل صحتمند میخواین، به اطفالتون شیر بتین، شیر مادر. یک دلیلش نمی بود، این واضح معلوم میشه که یک طفل 4 ساله است میگه قدش کوتاست. معنی چیست که به یک سوی تغذیه مزمن مبتلا شده که حتی تانسته قد زیر کوتا بزرد. امیالیم وقتش است. برای از اینکه اطفال در دخترها تا به سن 16 سالگی و در بچه ها تا به سن 18 سالگی امکانات رشدش موجود است. اگر امیالیم اقمل صاحب افغان صاحب کوشش بکنه که از غذاهای خوبی که در فامیل پیدا میشه، نمیگم که حتما غذای بسیار قیمت با باشه، مثلا هر چیزی که شما میخورین از امو برش به وقت بده، انشالله که این مشکل رفع میشه و قدشان بلند خواهد شد و از سوی تغذیه نجات
پیدا. تشکر. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد سوی تغذیه اطفال است و ای که تماس میگیرین در این مورد صحبت کنین. بازم یک شنونده دیگه موری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین دکتر صاحب؟ شما خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدین، محمد هارون هستم. در رابطه با اطفال، برای اطفال سن 3 سال 4 سال تا 7 سال غذای مثلا مسکه و روی شیر، غذای مقوی روغنی اگر بدین چیز برشان نقص داره
میگم انشاءالله.
روی شیر مثلا زیاد بخوره،
یعنی که قیماق چیه مزیان میتا خیر ببینه انشاءالله خواهد گفتم. جناب آرون، محمد آرون خان گفتی 3 ساله 4 ساله 7 ساله، یعنی 7 سالیت خب ما فسر چیزی که میخوره بدهیم. 4 سالم چیزی مشکل نداره، 3 سالم چیزی مشکل نداره، فقط در اطفالی که شیرخور هستن و کمتر از 6 ماست او را ما به نام اکسکلوسیف بریست فیدنگ میگیم، معنای فارسی چیست که تنها شیر مادر، ایره هیچ چیز نمیتین، تنها شیر مادر به شرط ازی که شیر مادر کافی باشه. بعد 6 ماهگی یعنی 7-8 تا به 1 ساله غذای نیمه مایه، مثلا او برنج میشه برش بتین، شوروای ترکاری میشه برش صاف کنین بتین، او میوه برش دادن میتونین. بعد از 1 ساله یک مقوله است در اطفال ما که طفلی که 1 ساله میشه به دسترخوان یا به نان پدر و مادر شریک میشه. به نان هیچ معذرت ندارم، ولی یک چیز است که هر چیز از خود یک توازن داره، اما قدری که روغنی باب گفتین قیماق، در مقابلش باید شیرینی هم بخوره، در مقابلش پروتین هم بخوره، برای اینکه وجود ضرورت به 3 چیز داره. یکی شحم است که ما شما روغن میگیم، یکی پروتین است و یکی هم غذای شیرینی باب است. بنابراین طفل این را بخوره، ولی در پالایش از غذای دیگر استفاده کنه.
تشکر دکتر صاحب. علائم سوء تغذیه چیست؟ چطور ما بفهمیم که یک طفل به سوء تغذیه مبتلا است؟
سوال بسیار خوب. گفتیم که سوء تغذیه به 2 قسمت تقسیم میشه. یک قسمت است که ما او را به نام مرسموس یاد میکنیم، طفلکایی است که بسیار لاغر هستند. حتی اگر بعدم برش بگویی که وقتی طفلک گریان بیتی قوارش مثل یک آدمی ریش سفید 100 ساله واره چملک میشه. نوع دوم ازی که پوندیدگی داره، یعنی اوزایما داره، این نوع دوم میشه. نوعی که طفلک های بسیار لاغر است بسیار به سادگی میتونه تشخیص شود. طفل نظر به مسن خود وزن نداره. طفل وقتی که جانش لوچ میکنین بسیار لاغر است که استخوانایش از دور معلوم میشه. اگر پوست جلد طفل کش میکنین میبینین که رقم چملک میشه و چملکیجی تا دیر وقت میمونه. اگر طفل گریان میتن یک رقم چشمش رویش چملک میشه و در پالوی زو طفل هر قدر گریان کنه این طفل نمیبینیم که اشک نداره و در پالویزو بسیار کم انرژی است، بسیار کم قوت است، هر جای خواه است، فعالیت فیزیکی نداره، قدش حتی اگه گفتیم دوامدار پایده. نوع دوم ازی که نوع اوزایمایی یا شکل پندیدگی که داره این هم بسیار ساده تر می ایره ایتو ما میبینیم که روی ازی، پای ازی، جلد ازی، اشکم ازی کلش پوندیدگی داره، ولی اگر صدر مریضه میبینیم میبینیم که بسیار لاغر است و در پالوی ازو این نوع خوب رشد نداره. ما در اوجه یک اصطلاح تیپی داریم که بنامه فلکساین یاد میکنم، یعنی اگر موی زیر دفته و شما ببینه یکی خوب رشد خراب داره، مویش و در پالوی ازو چندین رنگ به نظر میرسه. یا اکثرا آفات جلدی داره، در قسمت جلد ازی، در پایه ازی، در قسمت ازی یک شاریدگی و زخم ها پیدا میشه که نوع اشتیای بسیار خراب داره. نوع لاغر ازی اشتیایش خوبتر است، به بسیار سادگی میتونه میره
تشخیص بکنه. بازم اشنانده دیگه ما فکر میکنم در رابطه با موضوع برنامه اتمن سوال دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. شیری خیلی زور بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بشیر ما لغمان نگرانی.
بشیر جان بسیار خوش آمدید، بفرمایید سوال تانه بگوین.
دکتر صاحب تم سلام و تاتم سلام. ما دکتر صاحب تقریبا مشر دور خونه لسکلینه برابری گی لسکلینه و اولاغینه را پدی خوابیانه و مشر لور بیا پیدا شد بسی بزوی و لور و لور خود اگر طور دسی وچ کلک دی و رکم مرست که لگه دره ده تبرکرور مخی کسه بلای و تغیی سلور 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 کالا یا دری دری کالا من پدی طول بند دوائی خوالا و سمت پا خدا باور که دکتر صاحب سی بیخی اما قادی که پکی خکاری و نو پکی چی رسل دکتر شی نوار رسیت اما پانتون مالا کم کم تسوم را تاسیما پی ولا گولی ایس خکی جن ایس علاج
انشالله زده یو تو سوال ده تانه لرم جناب بشیر صاحب یو تو سوال دی ده دوی قد خراب شویده که نک قد الوار ده دنگر دی
قد سیده دکتر
صاحب قد سیده اشتیای چنگه ده اشتیای چنگه ده اشتیا لری که نه دوده خوری که نه اشتهای څنګه ده ډوډۍ ته اشتها لري کنه
دغه مشر دغه زوی مسیده دغه اشتها نه لري
بل سوال تو خای لري کنه تو خای بلغم لري کنه
نه لري بس اکثرا دسی داخلي نه خرابي
دغه دغه توقف یعنی دوامدار ایصال لري
هو دوامدار
د تشبان څو چې د شوش تکلیف د توبرکلوز کې د کولمو
د ودا توبرکلوز د
توبرکلوز د کوم ځای
د
کوم ځای توبرکلوز د شوش کې د کولمو
یار په ځخ کې باندې ولا ته ډاکټر ښه
خیر زبه ته راهنمایي وکم یو څه معلوماتم په واچم صحیح ده بشیر خان چې د لغمان د زنګوال درې اولاد دی درې واره ډیر ډنګر دی ما د وخت وای چې سوی تغذی هم عامل صحی دی او هم اجتماعی په صحی کې زه فکر کوم چې د بشیر خان اولادونه شامل دی دوی توبرکلوز مصاب شوی په توبرکلوز مصاب کېدل معنی څه ده معنی دا ده چې خپل توبرکلوز هم باید ډنګر والی کیږي او اشتها هم خراب ده شاید صرف فامیل کې مشکل وي چې مثلا سم غذا ورته نه رسیدلی یا نه دی پویږي یا اشتها خراب ده ډیر ښه مشوره ده چې په لغمان کې مرکز کنټرول د توبرکلوز دی بیا که هلته نه کېده جلال آباد کې سل په سلو کې شته بیا که تاسو هلته وروستلې نتیجه یې نه ده ورکړې نو زحمت به وباسئ کوم وخت کابل ته راغلی سرتفل د اندرا ګاندي شفخانې ته به راشئ او د ما به پوښتنه وکړي زه د داخلې په دوهم منزل کې اتاق نمبر مېم 238 دی انشاءالله چې زه به ټول خدمت درته وکړم که څه دلته کېدل دلته به وکړم او که نه انسټیټیوټ د توبرکلوز چې په دارالامان کې موقعیت لري خاص د همدغو مریضانو دپاره هغلته به معرفي کړو شاید دوای مکمله نه وي اخیستي یا تشخیص نه وي شوی د سره به معاینات ورته وکړو تشخیص به وکړو په زمین کې تداوي
تشکر ډاکټر صاحب یک شنوندې دیګې مریخت هستن بله سلام علیکم
وعلیکم السلام عبدالله
خبرکو عبدالله جان بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتون رو بگوین
دکتر صاحب سلامونه پوښتنه مې دا وله حالت تقریبا عمر درې کاله ده خو ډنګر ده ډېر وزن مې نه زیاتېږي دا یو او بل دا وروم په تغذاګانو کې کوم شی دغه کوم خونې ته کوم شی پیدا کوي مثلا انسان چې کوم خونه وي کوم شی پیدا کوي
دغه یو سوال به جواب ورکړي چې دغه تایب ډنګر ده کنه بیخي ډنګر ده یعنی هډوکی بیخي ښکاري کنه خدای قد لري او د ډیر چاغ نه ده څه رقم ده
قد لري
دمور شو دی خوړلې دی
درې کله ته خو په یو حال ده
دمور شو دی خوړلې دی او سعید د عبدالله خان د زوی مشکل درې کله نو وای چې ډنګر ده کده سي ډنګر نه چې دا پیخی پوست و اردوکی وی نو هیچ مشکل نشته ده باید دیر کوشش ونو که چه ما شما دیر زیاد چاق شی دا چاقی پا خپل یا مرز ده اوز پا طول دنیا که غد پرابلم ده وارو ده زرو ده ده چه اگر دیر باید چاق نوی وزن ولری په اندازه چه سنی جاب که زه فکر کم چه دا ما شما سوی تغذی نده قدم لري او دنګرواله مهم نه دی اوس کوشش وکای چې د خې غذانه استفاده وکا د چې د کمخونې د لپاره کوم غذاګانې دي که چیرې کمخونی دومره شدید دی چې هغه اندازه لري په نامه د هموګلوبین چې هغه تعینیږي نو د غوډ لپاره دوا پکار ده تابلیټ هم لري پچکارې هم لري حتی که ډیر شدید شي هغه اندازه ډاکټر صاحبانو ته لګي نو بیا وینه ورته تیریږي مګرم ډیر مهمه خبر ده چې معلوم شي چې کم خونی د تیش نه پیدا ده آیا د غذا سینه د ورسېدلې چې خون ریزی لري چې کم خونه شوی یا د وجود د فابریکه چې وجود کې وینه تولیدوي هغه ضعیفه ده نو ډیر مهمه خبر ده پیژ دو چې تاسو ته وایم چې څور سو کړی باید سبب د کم خونی معلوم شي د چې څه کومې غذاګانې وخوري هر څه چې تاسو کور کې لري کې د شي دغه ورته استفاده وکړي مخصوصا د غوښه نه د غوښه اگي مایی او داس نور شیان
تشکر دکتر صاحب میشه در رابطه با این زبانی که آدم بفهمه که طفل به سوی تغذیه مبتلا است کدام نوع غذاها برش داده شود و چقدر مدت در بر میگیره این زمان تداوی از اینا
تداوی مریضای سوی تغذیه اگر آدم به دو بخش تقسیم کنه بسیار خوب است یکی مریضایی است که بسیار شدید نیستند و همینطور روز به روز امکانات ازی موجود است که به طرف سوی تغذیه شدید بره این میشه در خانه باشن اولین چیزش که هست که وقتی طفل تولد میشه بسیار مادر را کوشش کنه که از شیر مادر استفاده کنه الا شش ماه و هیچ چیز دیگه بش نده متاسفانه که در فامیلا یک رواج است که وقتی طفل تولد میشه در روزای اولی که مادر شیر کم داره کم نیست در اینجا شیر بسیار قوی که اگر یک مثال آمیانه آدم بده اگر یک گلاس شیر روزای اوله با روزای دیگه آدم مقایسه کنه، با چهار گلاس شیر روزای بعدی که 15 روز در روز باد میشه مقایسه نمیشه. بازیا چون شیر کم است، یا تصور میکنن که شیر کم است باز غذای دیگه برش میته، مثلا قند برشان میته، بوره رو میکنه برش میته، عسل برش میته، گریپواتر گپا کی طفل به جای سیر میکنه و میلان پیدا نمیکنه بر گرفتن شیر مادر. پس هیچ چیز داره، هیچ چیز نتین، فقط تشویق شو مادر که غذای شیر خود بده تا شش ماه. شش ماه بعد هر قدر شیر اضافه باشه باز شیر کمبود میشه، برای نمو باید که غذای متمم داده شوه که تا یک سال غذای نیمه مایه مثل آب برنج، شوروای ترکاری، مثلا آب میوه و گپا. و اگر شیر مادر بازم کم میشه، میشه شیرای که به شکل صنعتی جور میشه، شیرای پودری استفاده بکنه، سیریلاک برشان بده. بعد از یک سالگی غذا میشه نیمه مایه باشه، حتی میشه که بعد از یک و نیم سال غذای جامد. هیچ کدام تو پریز خاص موجود نیست، هر غذا را بخوره ولی غذای سرخ شده نباشه، غذای خام نباشه، این میشه استفاده کنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سیبازی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. خب شنونده های عزیز، برنامه امروز ما در رابطه با سوی تغذیه اطفال بود. امیدوار هستم از نظریات و توصیه هایی که دکتر سیب به شما داشتن او را ما در زندگی مراعات کنین تا اطفال نازنین تان به سوی تغذیه مبتلا نشن. و برنامه صحت سرمایه زندگی هم در همین جا به پایان میرسه. از دکتر سیب عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.